درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام مو هلمند ته ځانګړی دی، خو مخکې تر دې چې ولایت په ولایت خبرونه پیل کړو، د دې سات خبرونه واوري چې نوریاس نوري چمتو کړی دی.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شزافر راس ویلسن یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لارې خپلې کړي. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت بحث وکړي. د امریکا د استازو جرګې په لسګونو ډیموکرات غړو د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د کیوبا په ګوانتنامو ټاپو کې پوځي زندان وتړي. خبرونو تفصیل: په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شزافر راس ویلسن یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لارې خپلې کړي. ښاغلی ویلسن دغه غوښتنه نن په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې د طالبانو تاوتریخوالی او کرکه هیڅکله هم د حکومت ولۍ د دوام یوه بڼه نه وه. ویلسن زیاته کړې چې د دې ډلې لخوا مخکیني سرپرې کول او اوسني بریدونه او هدفي وژنې د دې ښکارندویي کوي چې طالبان یوازې تاوتریخوالی پیژني او له سورې ویلې لري. خغلی ویلسن وایي موږ له طالبانو غواړو چې سوله غوره کړي. امریکا د 2020 کال په فبروري کې له طالبانو سره یو تړون په دې نیت وکړ چې دا ډله له جګړې لاس واخلي او د افغانستان له حکومت سره د سولې لارې خپلې کړي، خو په دې وروستیو کې د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي زیاتوالي د سولې هڅې تر ډېره پکې کړې دي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت بحث وکړي. په دې غونډه کې به چې مشري د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوره یې غړی هند کوي او هغه د افغانستان د حکومت ناروې او استونیا په غوښتنه رابلل شوي د طالبانو لخوا پر زیات شوي تاوتریخوالي بحث وشي. وسلوالو طالبانو چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیلېدو راهیسې حملو ته زور ورکړی، د دې هېواد ډېرې سیمې لاندې کړي او د جګړو لمنې د هرات، لښکرګاه او کندهار په ګډون یو شمېر لویو ښارونو پورې غځولې ده. رویترز خبري اژانس د طالبانو درې قومندانانو ویلي چې اوس دې ډلې د کلیوالي سیمو پر ځای خپله ستراتیژي د ښارونو پر نیولو متمرکز کړې ده. اروپایي ټولنې هم پرون په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی وغنده او په دې هېواد کې د یو پراخ او تلپاتې اوربند غوښتنه وکړه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب وایي هیواد به ټولو هغو افغانانو چې د بریتانیا له حکومت سره د کار کولو په ترڅ کې لوی خطرونه په ځان منلي حق ادا کړي. ښاغلی راب دغه څرګندونې پرون په لندن کې په یوه خبري کنفرانس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړي او زیاته کړه:
Anyone that's helped the UK government, we've already
yaqinan har cha chi de britania la hukumat sara marasta kadi bi mush tarwosa 2300 wafadar afghanano ta chi de britania la hukumat sara kar kadi aw da ghoi koroni ta ijaza war kadi chi de hiwata warsi mush ba de proses ta dawam war kro tarso da masala yaqini kro chi de por prikawlo parana ki pa da gha proses ki shafaqat aw nur shafaf miyaruna pa pam ki wani walsi aw de ghoi chi مشت وفادار پاتسیوی او پرزان لوی خطرونه منلی حق اداسی.
له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم د برېټانیا تر څنګ د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو هم له دې هېواده د یو شمېر افغانانو چې له دغو ځواکونو یا د دې هېوادونو له حکومتونو سره کار کړی د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. تیره ورځ د کاناډا د کډوالو چارو وزیر هم اعلان کړ چې د افغان ترجمانانو په کابل کې د کاناډا د سفارت د کارکوونکو او د هغوی د کورنیو لومړۍ ډله کاناډا ته رسېدلې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د استازو جرګې په لسګونو ډیموکرات غړو پرون پنځمه د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه وغوښتل چې د کیوبا په ګوانتنامو ټاپو کې پوځي زندان وتړي. دغه غوښتنه داسې مهال کېږي چې څو اونۍ وروسته پر امریکا د سپتمبر د 11 د حملو 40 کاله پوره کېږي، هغه حملې چې په نتیجه کې دغه زندان پرانستل شوی دی. 15 وکیلانو بایدن ته په یوه استولي لیک ویلي چې د دغه زندان دوام د دغه هېواد پر شهرت یو داغ دی او هغه بشري حقونو او د قانون واکمنۍ ته د پراختیا ورکولو په برخه کې د دې هېواد ولتیاوي ځان منوي. په ګوانتنامو زندان کې نږدې 800 بندیان ساتل کېدل چې اوس شمېر یوازې 9 بندیانو ته رسیږي. دغو وکیلانو ویلي چې دغو بندیانو عمرونه زیات شوي او هم هغوی اوس کمزوري شوي دي. ولسمشر بایدن په جنوري کې د ولسمشرۍ د لوړې په مراسمو کې دغه زندان د تړلو لپاره پخوانۍ ژمنه بیا تازه کړه. په ګوانتنامو زندان کې یو مهم پیژندل شوی بندي پر امریکا د سپتمبر د 11 د تروریستي بریدونو مشکوک اصلي تره خالد شیخ محمد دی. د جاپان د هیروشیما ښار نن پر دې ښار د نړۍ د لومړۍ اټومي حملې کلیزه ولمانځله او ښاروالي د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې اټومي وسلې له منځه یوسي. د هیروشیما ښاروال کازومی ماتسوی وویل اټومي وسلې چې د جګړو د ګټلو لپاره تولید شوي د بشري نابودۍ یو ګواښ دی او که هیوادونه په ګډه کار وکړي کولی شي چې هغه له منځه یوسو. پر هیروشیما د امریکا متحدو ایالتونو د 1950 کال د اګست په شپږمه لومړنی اټوم بم وغورځو چې په نتیجه کې شاوخوا 1,000 کسان ووژل شول. درې ورځې وروسته دوهم اټوم بم پر ناګاساکي واچاو چې په نتیجه کې شاوخوا 70,000 کسان ووژل شول. دغو بمونو جاپان دې ته اړ کړ چې د همدې کال د اګست په 15 د تسلیمۍ اعلان وکړي.
ولایت په ولایت لا ازادي رادیو سره
ولایت په ولایت خبرونه لا ازادي رادیو اوریز اسمت ساروانیم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن مو خبر درلود چې د ولسمشر یو ویاند دوا خان میناپال د کابل په دارالامان کې وژل شوی دی. میناپال ډیره موده په زابل ولایت کې د ازادي رادیو خبري الو په دې اړه کوشش کوو چې نور جزئیات هم پیدا کوو له تاسو سره شریک کوو. خو ولایت په ولایت راګرځو وروسته لدی چې طالبانو په وروستۍ یوه میاشت کې د دې ولایت ټولې ولسوالۍ ونیولې. د ولایت پر مرکز لشکرګاه ښارې پراخې حملې پیل کړې. د ښار اکثره برخې نیولې دي. په لشکرګاه ښار کې د جګړو له کبله بشمیره ملکی وګړي وژل شوي یا ټپیان شوي دي. مهم اقتصادي مرکزونه سوځیدلي، ګڼ کورونه له خاورو سره خاورې شوي او ډېر ټپیان د جګړې له کبله روغتون او کلینیک ته تللی نه شي. ځینې خلک وایي چې مړي په سړکونو یا کورونو کې پراته دي ځکه چې څوک جرأت نشي کولی چې له خپلو کورونو ووځي. لشکرګاه ښار په وروستیو 20 کلونو کې ډیر آباد شوی وو، خو اوس د دغه ښار په خبرو شویو ویډیوګانو او تصویرونو کې پر لوړو ودانیو تور لوګی ښکاري. زرګونه ښاریان له ښاره په وتلو بریالي شوي، خو لا هم ډیر نور په خپلو کورونو کې بی اوبو او بی خوړو بند پاتې دي. د دې ښار د وضعیت په اړه په دې خبرونه کې د خپلو درنو میلمنو سره چې د هلمند تو مدني فعالان دي خبرې کوو. خو مخکې تر دې چې په دې بحث پیل کړو، د ازادي رادیو د پخوانی همکار او د ولسمشر د یو ویاند دوا خان میناپال د تیرور په اړه خبرې کو. اجمل اند عبدالشیبه په استودیو کې را سره دی او به ګوري چې د نور جزئیات څه موندلی دي. انسب د پیش په اړه څه معلومات تازه ترلاسه شوي دي؟
چې افغان چارواکو تایید کړی ده چې د ولسمشر پوخانه ویان د وستي حکومت د رسنیو د مرکز رئیس توا خان میناپال نن د کابل په دارالامان ساحه کې په داسې حال کې چې په یو شخصي موټر کې د کار خوا ته روان وو په ډزو باندې پنخه شوی دی او وژل شوی دی. تر اوسه پورې جزئیات ډیر تازه دي. خدام ویل کېږي چې یو بل کس ورسره ټپي دی. خپل دی دوا خان میناپال وژل کېدل په دې پیښه کې تایید شوی دی. دوا خان میناپال د ولسمشر محمد اشرف غنی د تیرې دورې د ولسمشرۍ له پایل راهیسي د ده ویان د ویان مرستیال او تلبه د ارک پاستازولی باندې له رسنیو سره معلومات شریکول. په وروستیو څو میاشتو کې نوموړی که څه هم د دولت پاستازیتوب باندې غږېده او رسنیو سره معلومات شریکول، خو یو نوې دنده ورکړل شوې وه او هغه د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز عمومي مشرتوب و چې خبرې کولې. دوا خان میناپال د وسلوالو طالبانو سره د پاکستان د تړاو یو له منتقدونو نه و او په دې اړه باندې پرله پسې هم په خپلو ټولنیزو رسنیو کې څرګندونې کولې او هم یې له رسنیو سره کولې. هغه په دې اړه باندې چې پاکستان او طالبان څومره اړیکې لري ډیر ټینګار کوه او همیشه به په سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو کې هم له طالبانو او پاکستانی چارواکو باندې سخت نیوکې کولې.
او همدارس میناپال یو موده بلکې په کلونو په زابل ولایت کې د ازادي رادیو خبريالو.
بله، میناپال اما چې موږ ټول دی ژورنالیسان ورسره شناخترلود د سره به په ټلیفوني تماسونه ټینګول. د یو ښه شاعر او لیکوال و لاره ډیر خشیرونه ویل خېلی کني کولی د دې ازادي رادیو خبريال وو د ډیرو کلونو لپاره د حامد کرزی د ولسمشي په ورستۍ دوره کې د کندهار ته ولاړ او څو کالل ته د کندهار د اطلاعاتو کلتور رئیس وو. د کندهار د اطلاعاتو کلتور ریاست نو ورسته بیا راغه او د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان شو. یو بل شم چې له دوا خان مینپال سره تړلې او په داسې حال کې چې د افغانستان د حکومت د ویاندویان یا چارواکي ډیر کم چمتو کیږي چې رسنیو ته څرګندونه وکړي او خبرې وکړي. دوا خان مینپال یوازینی کس وو په دې ویاندویانو کې چې په ډیر اسانۍ ورته ټولو رسنیو لاسرسی درلود. ساده سړی وو، ساده عمر درلود، په اسانۍ ځواب وایه او هر وخت او هر کله یې له رسنیو سره معلومات شریکول. تر اوسه پورې دی دوا خان مینپال چې یو لیکوال وو، ویاند وو او یو غیر رسامي کس وو، د قتل یا وژنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. خو یوه یادونه مهمه ده چې څو ورځې مخکې وسلوالو طالبانو خبرداری ورکړی و چې دوی به د افغان حکومت په چارواکو باندې بریدونه زیات کړي. دا اوس معلومه نه ده چې د دوا خان مینپال قتل دی همدغه خبرداري نه ورسته چې رامنځته کیږي د همدې خبرداري او طالبانو کړي او کنه نور څوک پکې لاس لري.
البته په کابل کې خصوصا چې کوم قتلونه کیږي د اکثرو مسولیت څوک په غاړه نه اخلي.
بلې، په کابل کې ډېری هدفي وژنې په ورستیو کې کیږي چې مسولیت او پړی څوک په غاړه نه اخلي. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې په ډېر شدت جنگ روان دی او د دوا خان مینپال په څیر باندې ځینې کسان چې هغه خبره لري، نظر لري، فکر لري او یا داګیزی خبرې کوي له خطر سره مخ کیږي. په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې همدارنګ د لیکوالو، فرهنګیانو د قتل او وژنې په اړه باندې مثلا د پرون مګه له اوروزګان نه ریپورت درلود چې په چورې ولسوالۍ کې یو تاریخ پو لیکوال او همدارنګه اقتصاد پو وژل شوی دی او د هغه مسولیت طالبانو باندې اړول شوی و خو طالبانو رد کړه. وی ویل چې دا کېدای شي شخصي قضیه یو دوی پاړه باندې څېړنه کوي.
بله، د مینپال دغه ورستۍ جمله به مو یاد کو چې تاسو هم ورته اشاره وکړه. مینپال د دې لپاره چې په خپل هم ژورنالیست نو له ځکه له رسنیو سره همیشه خبرې کولې، آزادي رادیو نور رسنیو سره همیشه حاضر و چې خبرې وکړي، د حکومت معلومات او نور معلومات تور سره شریکی. برخلاف دی اکثر نور ویندویانو، خصوصا دی ارګ دی اکثر ویندویانو خلاف د همیشه نظر څرګندو خبري کولې.
څاروان سب دی رسنوی خبره، دی رسنوی خبره راغله، تاسو دی رسنوی یادونه وکړه. واکن دی دولت طرف ته دی معلومات پتر لاسه کولو کې غنی رسنی وخنا وخل ستونز سره مخ دی. لاغي جملې نازادي راډیو هم وخنا وخل دی ستونز سره مخ کیږي او دوا خان مینپال یو لاغ کسان نو چې ډیر کله دی موږ د ستونز جواب وله.
پرحال مننه ان صاحب له تاسو کوروان را به شو بیرته خبرونه ته د دې خبرونه چې هلمند ته ځانګړې ده. هلمند هم یو هغه ولایت چې مخکې مې په سریزه کې یادونه وکړه چې له سخت ناورین سره مخامخ دی. کوڅه په کوڅه جنگ دی، ودانې نړیږي، په ډیرو لوړو ودانیو کې اورونه بل دي، ډیر خلک وژل شوي یا ټپیان دي. اکثره جرأت نه کوي چې خپل وژل شوي کسان خاورو ته وسپاري یا ټپیان روختونونو ته ورسوي. په دې موضوع د بحث لپاره زموږ د خبرونې میلمانه دي مدني فعال او لیکوال شریف الله دوست، همدارس بل مدني فعال شاغلی آغا محمد قریشی، یو سیاسي شنان شاغلی بلال احمد خپلواک مو هم دعوت کړی دی. خو شاغلی خپلواک تر دې دمه ټلیفون ته ځواب نه وای، لیکن دو نور میلمانه مو شاغلی او دوست او قریشی د شیبه د ټلیفون لاره را سره دی. دواړو ته هر کله وایم. لومړی شاغلی قریشی، دا اوس تاسو دې لشکرګاله حال خبر یست چې وضعیت څنګه دی؟
سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته سلام او درنښت. لشکرګا په ډیر بد وضعیت کې ده، لکه څنګه چې تاسو جریان کې یاست. لتیرو څلور ورځو دغه جګړه ډیر زیاته توګه ده، څنګه چې ملکی خلک له پخوا څخه هم په ډیرو غټو ستونزو کې راګیر و. دغه ستونزې څو چنده سوي دي، خلک وژل سوي دي، ان د روختونو د امبولانسونو او هر خلک چې لا ژوند دی پاتې دی له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. غوی غذا او بو او نور د ژوند امکانات لاسرسی نه لري. هلته دومره بد ورځ ده چې پلار د زوی او زوی د پلار احوال نشي اخستلی. نو لشکرګاه په ډیر بد وضعیت کې ده. دغه وضعیت لپاره د لشکرګاه د خلکو غوښتنه ده چې حکومت او نړیواله ټولنه رسیدګي وکړي او لږ تر لږه په یو داسې ډول باندې د دغه جګړې چارې مهار کړي چې عامو خلکو ته زیان ونه وړي.
ډېر مننه قریشي صاحب. دو صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې په ښار کې وضعیت څنګه دی؟
سلامونه درنښت تاسو د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته او ښاغلي ملګری قریشي صاحب ته. دا اوس لکه څنګه چې قریشي صاحب تاسو په جریان کې لشکرګاه د هي په لوی ناورین کې دی. تر ټولو لوی ناورین دا دی چې روغتونونه تړ خو پرانیستې دي، درملتونونه تړلې دي، دوا او درمل نه پیدا کیږي، او نو د پرون راهیسې چې یوه ډېره لویه ستونزه د وینه نه پیدا کیږي چې زخمیان ته ورکول شي، همداسې زخمیانو ټپیان تر ډېره فرصت نه پیدا کوي چې هغه روغتونونو ته یوړل شي. د دې تر څنګ موږ یو دوه لوی بشري فاجعې او ناورینونه نور هم لرو. هغه دا چې میندې د زیږون دپاره روغتونونو پورې نه سي ورکېدلی، هغه په کورونو کې پاتې کیږي، هغه خپل تلفات لري، او دغه چې که تاسو په جریان کې یاست خپل دغه د کورونا ناروغي چې دغه ناروغانو مریضان کړي هغو ته درمل نه پیدا کیږي. په ښار کې خوراکي توکي کم دي. دا اوس د ښار په یوه څنډه کې یو لحظه ښار په طرف کې یو ساعت نیم ساعت کله خلک شانډاو بس یا د اطرافو څخه د ترکاري او سبزیجات راوړي، هغه سره واخلي، نور دوکانونه تړلي دي. نو خلک په ډېر لوی ناورین کې دي. تر ټولو لوی ناورین دغه روغتیایي خدمتونه دي.
ډېره زیاته مننه قریشي صاحب. په نن په دې ښار کې دي غالیو یو مارکیټ، یو لوی ودانۍ ده چې تصویرونه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي دي. دا سوځېدلې ده او تر دې مخکې یو بل لوی مارکیټ او سوداګریز مرکز او هغه وسوځېدو. لدې د سیمه لمیږي چې ډېری ودانۍ هم نړیدلې یا سوځېدلې دي. همداسې ده،
جګړه په شورځي کې ده، جګړه په مارکیټونو کې ده، جګړه په دوکانونو کې ده، د خلکو په کورونو کې ده. عملاً همدغه مارکیټونه داسې دي چې په یو مارکیټ کې د یو مارکیټ څخه د دولت کسان د زوربان کې لبل مارکیټ څخه طالبان. یعنی هلته وضعیت دومره ترنګلی دی چې سړی خپله د لشکرګاه ښار خلک په دې نه پوهېږي چې کومه ودانۍ د چا په لاس کې ده، کومه کوڅه د چا په لاس کې ده. د دغه دوه درو مهمو جادو څخه پرته په ټول ښار کې وضعیت دومره ناورین تاوشی دی چې عام خلک هم نه پوهېږي چې یو چا د رشي پتانوي یا په ملکی کالو کې روان نه پوهېږي دا دولتي کس دی او که غیر دولتي کس دی. نو په دغه سی یو ګونګ او خطرناک حالت کې بیا دوکانونه هم سوځي، مارکیټونه هم سوځي، او یوازې دغه د غالي مارکیټ نه بلکې په لشکرګاه ښار کې دوه درې مارکیټونه وره خسته دي چې تر دا اوسه پورې لا هم دغه ور نه دی مهار شوی. په نورو برخو کې د خلکو کورونو ته صدمه رسیدلې، د خلکو مالونو ته صدمه رسیدلې، او خلک په ډېر یو بد وضعیت کې ده. تر دې اندازې پورې لکه مخکې چې دوست بیا دا ونه وکړه چې په ټول ښار کې په یو دوه درو کنجونو کې نانوایان دي، هغه په ډېر لوړ قیمت باندې جوړي او خلک رسیدګي رسکولای چې ډوډۍ ځانته یوسي. ځکه دا جګړه ده چې وچ تاسو زله لشکرګاه ته راغلی و بیرته به مهار شوی و. دا دل د خلکو د توقع خلاف لشکرګاه ښار ته جګړه داخل شوی ده، او دغه کې د خلکو په کورونو کې، د خلکو په سوداګریزو مرکزونو او مارکیټونو کې، او د خلکو په شخصي ملکیتونو کې جګړه روانه ده.
بله صاحب، ډیره مننه. دا شیبه سیاسي د سیاسي چارو شنونکو بلال احمد خپلواک هم د ټلیفون لارې را سره د خپلواک صاحب تاسو ته مرکلی وایم. شاغلیو دوست او قریشي د لشکرګاه وضعیت تناسب توزیع کړ، هغه مصیبتونه او مشکلات چې خلک ور سره مخامخ دي، حکومت توانونه چې پیش سوی دي، د دې اشاره وکړه. تاسو کې د جنگي وضعیت په اړه وو چې فعلا موقعیتونه څنګه دي؟ طالبان په کوم ساحه کې دي؟ دولتي ځواکونه په کوم ساحه کې دي؟ په دې تیرو څلورو ورځو کې چې په ښار کې دواړه خواوې زور آزموي، تر اوسه پورې د دوی په مرچو کې او د دوی په موقعیتونو کې تغییر راغلی دی او کنه دی راغلی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ارزونه مخ کې تاسو ته او ستاسو د ازادي رادیو د لاري د افغانستان ټول ولست بلخصوص ټول نړۍ مسلمانانو ته انسانانو ته سلامونه او نیکې لوړاندې کوم. وکنم د هلمند ولایت وضعیت خصوصا د لشکرګاه ښار وضعیت په دومره بد حالات کې دی چې د خلکو نه سر خوندې دي، نه مال خوندې دي، هغه تجارانو جنسونه وسوځل سول، دکانونه وسوځل سول، او بلان منزلونه ونړېدل په بمباروي کې. یعنی یو ډېر بشري ناورین دی، ډېر یو بد وضعیت دی هلته. دا چې دوه شپې مخکې افغان امنیتي ځواکونه کمانډویان هلمند ولایت لشکرګاه ښار دا دغه حالاتو د کابو کولو لپاره تللي دي، نو در اوسه پورې داسې پرمختګ نه لري. د سیمې دوی د کنټرول لاندې نه دي راغلي. ښار اوس هم د طالبانو په کنټرول کې دی، خو یوازې دا دی چې طالبانو در اوسه پورې څو وخت ځان سکوت کړی دی، په خاطر د دې چې کمانډویان دي هلته دوی په تلفات کې ډېر دغه ډېر چې شي ویني جنگ ککوي، دوی ډېر دغه ویني تلفات ویني طالبان. نو په دې خاطر باندې په کورو کې ځای پر ځای شوي دي، په بلند منزلو کې ځای پر ځای دي. طالبانو د قومندانۍ او د ولایت ترمنځ چې کوم سړک دی تقریبا 2 کیلومتره یا 3 کیلومتره کېږي، دغه سړک یې خوش کړی دی چې د قومندانۍ او د طالبانو د ولایت ترمنځ رابطه مات کړي. او نور سیمې ډېرې نه دي نیولې. طالبان اوس جنگ نه باندې کوي، پر بعضې سړکو باندې افغان امنیتي ځواکونه یا کمانډویان ګرځي، خو طالبان دغه مقاومت نه کوي ورسره. او تیره ورځ خپل طالبانو په خپل منځ کې خبرې په مخابرو کې سره کولې چې دا مشران دي دغه څخه ووزي، د لشکرګاه ښار څخه ووزي، چې کمانډویان راغلي دي. یعنی د دوی هغه مشران چې دغه کړی دي چې هغه د ښار څخه ووزي. خو نور کورو کې ټول طالبان ځای پر ځای دي، او د خلکو د دغو څخه استفاده کوي، د کورو څخه استفاده کوي، او بلند منزلو کې ناست دي. او بعضې ځایو کې چې بیا د حکومت لاسرسی کېږي، هغه سیمې چې د دوی تر کنټرول لاندې دي، هلته هم دوی امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د خلکو د دغو څخه مورچې جوړې کړي دي، د جایدادو څخه، د کورونو یا بلند منزلو څخه مورچې جوړې کړي دي. نو اوس دواړه یو بل ته په خزا کې سره ناست دي. نو نن سهار په لشکرګاه ښار کې د سایبري مارکیټ په نوم باندې یو مارکیټ دی چې هغه اور اخیستی و، د خلکو جایداد دغه و، مالونه پکښې کې و، د غالیو مارکیټ و چې غالۍ پکښې خرڅېدلې، او نور موبایلونه و، نور شیان پکښې خرڅېدل. دې اور اخیستی و تقریبا په ملیونونو روپۍ خلکو ته زیان ورسېدی. نو وضعیت ډېر بد دی، در اوسه پورې هیڅ کنټرول نه دی پر وضعیت باندې راغلی. پر حالاتو کې هیڅ نه ده طالب په لاس کې دی، در اوسه کنټرول مکمل نه ده.
ډېره مننه دو صاحب. په داسې حالت کې د ټولو جنگي قوانینو خلاف عمل دی، دا چې شکیلې خواوې د خلکو له کورونو استفاده کوي، د خلکو په کورونو کې اړوي، یا د دوی له بامونو څخه ډزې کوي، یا په کورونو باندې بمباري کیږي. په دې اړه ستاسو تبصرات څه ده او له شکیلې خواوو څه غواړئ؟
ډېره مننه. رښتیا هم جنگ په ښار کې دی، او د کورونو کې دی، د خلکو په مارکیټونو کې دی، دغه اوس د شار تړلی دی، او په میلیونونو ډالر خلکو ته ساره او تاوان اوښتی دی. د دې تر څنګ شپږ تلویش اووه تلویش درجې د هوا ګرموالی دی، خلک د کورونو څخه وتلي دي، دا نه خیمې لري او نه هم د باد سرپناه لري. او د جنگ قوانین هغه خو واضح معلوم دي چې دا ما تاسو او دولس باید سپرنسی دوی چې کومه لار بل سره لري هغه ورته وګوري، خو دولس باید قرباني نه شي. زموږ غږ هم دا دی چې دولس سر او مال باید خوندي شي. دغه اوس برق نشته، خلکو چې کوم برمی استلی دي، اڅاګان لري، دغه څه خو به نشي راځلی. د څښاک اوبه هم نه پیدا کیږي، پاکې اوبه خو پرېږده. ماشومان دي، دا اوس کوچنیان د نسناستو په سال ناروغي باندې اخته دي، چې مختوله د زخمیان لپاره د وینې د غنستلو دا غو څوک هم وکړي. د زاړه سنجری او سپینسری چې دي، دا هم د خپل زړوالي په سبب باندې د خپل رقم رقم ناروغي سره اخته دي. نو په مجموع کې کسړی وای د بشری ناورین هغه اوج دی په لشکرګاه کې. نو پر شکیلو غارز موږ ژغ دادی چې رحم وکړي پر خلکو باندې، خلکو ته د سر او مال ځان مرسوي. تاسو کده ځان لپاره هر ډول خپل هدفونه لري هغه ستاسو کار دی، خو موږ اصلا دغه د ولس خوندیتوب ته باید توجه وسي، او دوی ته فرصت ورکول سي چې د خپل ناروغان تر روغتونو پورې ورسوي، او کوم مریضانو ته چې وینې ته ضرورت لري، چې دا نن اشد ضرورت و وینې ته، چې په روغتونو کې چې وینه پیدا سي د زخمیانو لپاره، همداسې د هغو میندو لپاره چې اولادونه زیږوي، دغه د لوی ناورین سره مخ دي. او دا سپین ږیرو سپین سرې نو او داسې خوراکي توکي نشته، د دغو دپاره چې دوی رحم وکړي پر خلکو باندې، دوی ته فرصت ورکړي، دوی د هدف نه ګرځي، دوی ته د ساکښولو د ژوند کولو وخت ورکړي.
بله ډیره مننه قریشی صاحب. مخکې ښاغلی دوست ویل چې ډیر خلک بے ځایه شوي دي، څومره خلک به بے ځایه شوي وي، یعنی لشار به وتلی وي؟ او ښاغلی دوست اشاره وکړه چې هوا ډیره توده ده، 45-45 درجې ډیره وقنه چې ډیره توده هوا ده، او په دې حالت کې آیا غوی کومه سرپناه به فکر کوي پیدا کړی وي، او که به په دشتو په سړکونو پراته وي؟
یو شمیر هغه کمی کورنۍ چې یا په حکومت کې پیسې پیدا کړې دي، یا د زینول لارو پیسې پیدا کړې، یا خپل پیسې لري، تجاران دي، بډای خلک دي، هغه خپل کورونه کابل او زینور امن سیمو ته انتقال کړې دي، یا کندهار ته تللي زین امن سیمو ته. خو هغه غریب او بیچاره خلک اکثریت یا ولسوالۍ ته تللي دي، یا د لشکرګاه شاو خوا کې یو امن ځای ته تللي دي. خو دا شي ډیر شمیر کورنۍ اوس هم په لشکرګاه شهر کې چې یو ساعت یو ځای وي، بل ساعت بل ځای وي. داسې حالت هم د لشکرګاه خلک ویني هر ورځ چې ښځې لڅې پښې، ماشومان لڅې پښې، سپینږیر لڅې پښې، ناروغان لڅې پښې، له یو ځای څخه بل ځای ته انتقالېږي. زما دوستان هلته ستا، هغوی یوه شپه یو ځای وي، د ورځې بل ځای وي، چې هر چې کورو ته جګړه ولاړه شي د دوستانو کورو ته ځي، که د دوستانو کورو ته جګړه ولاړه شي بیا بل ځای پناه وړي. یعنی دغسې یو بدبخت وضعیت دی هلته چې سړی هېڅ نه پوهېږي چې موږ کوم لور ته روان یو، او اخر به د ملکیانو او د عامو خلکو په سرنوشت باندې شکیږي.
مده مننه کورودان مختر دي چاوریدونکو ته ورشو. شاغل خپل وقت له تاسو څخه یو بل پښتنه هغه ده چې دا یادونه وشو چې تاسو په خپل ویل چې ځینې سیمې کوماندوز واکونو نیولې دي، مثلا هغه عمومي سړک تاسو یاد کو دي، قومندانې یو دي ولایت ترمنځ هغه سړک چې دا دواړه برخې سره متصلوي، نو آیا په دې منځ کې ټپیانو ته زمینه مساعده شوې ده؟ آیا غوی وس کولای شي چې تر روختونه پورې ولاړ شي؟
خبره دا ده چې یوازې خو ټپیان خو په داسې مې کې یوازې نه دي پراته، چې هغه یوازې پر دې سړک پر غاړه باندې وي، چې دغه سړک
منظور مې هغه سیمې دي چې هغه سیمې دي، هغه کورونه دي چې د دې سړک په شاوخوا کې دي، تمام چې په ټول شهر کې خو به تسویه عملیات نه وي پیل.
نن په ټول شهر کې دغه نه دي سوي، خو بیا هم دغه سیمه چې وایي دغه سړک ته تویتر کنټرول لاندې دي، چې هلته دوی د کومانی د ولایت ترمنځ رابطه مد وکړي، عام ولسم ته زمینه نه ده مساعده. خو بیا هم که پر دوی باندې ټکان کیږي، برید کیږي، نو امنیتي ځواکونه خو دغه ته سینې سپر کړي دي، هغه خو ولاړ دي ورته، یا په زرې موټرو کې تیریږي په ټانګونو کې. نو د عام ولسونو دپاره خو زمینه نه ده مساعده چې هغه ووځي. داسې کسان سه چې په کورو کې شهیدان ورته پراته دي، د خپل شهید تر اجرې پرې نسي وړلی چې په اجره کې دفن کړي، دغه کې خاورو کې وسپاري. او زخمیان ورته پراته دي چې هغه لکه دو صاحب چې وویل چې هغه د وینو ته شدیده اړتیا لري، هغه د زمینه نه ده مساعده چې څوک راووځي دا یو مریض ته وینه ورکړي، نه په شپخانه کې وینه پیدا کیږي، او نه هم تر شپخانې پورې زمینه مساعده ده چې خلک تر شپخانې پورې خپل مریضان انتقال کړي هلته ویسي. نو خلک په ډېر بد وضعیت کې دي، ډېرې ستونزې لري، ډېر مشکلاتونه لري. هیله ده چې که ډېر وخت نسي کولی، موږ د دواړو لور څخه د جنگ د شکل خو څخه دا هیله ده چې د یو ورځې 24 ساعته دپاره یا 24 ساعته د دوو ورځو دپاره اور بند وکړي، تر څو دا خلک که د سرپناه ځای لري که نه لري، خو د شتو ته ووځي، ریک ته ووځي، یو بل ځای دی، یو بل قریب کړی، یو دوست کره ولاړ شي. هلته په اوس هم په لشکرګاه کې بعضې کورونو کې چې امنیت ډېر خراب دی، بعضې ساحې چې هلته ډېر ټکو ټکو جنګ نشته، خلک ورغلي دي هغه کورو ته. په یوه کور کې 15 کورنۍ هم اوسېږي، په یوه کور کې 10 کورنۍ هم اوسېږي. هلته مجبور دي خپل قریبانو خپلوانو ته ځای ورکړی دي چې وضعیت هلته ډېر بد دی. نو زما هیله ده چې دواړه لورې که تل اوربند نسي کولی یا دغه دوام نسي، دا جګړه دوام نسي، نو د دوه شواروز د پاره یا یو شواروز د پاره د خلکو ته ټولو ته خبر ورکړي، دوی لارې باندې خلاص کړي، چې تر څو خلک د شهر څخه ووځي، بیا دوی له تخپل زور سره وازمایي. نور هر څه د بینه ولاړه، هر څه خراب شوي دي، که نور جنگ کیږي نور به هم خرابېږي. د خلکو مالونه لوټ سوله، د خلکو کورونه بمبار سوله، د خلکو کورو څخه اوس داسې شوي دي چې سنگرونه جوړ شوی دی، دیوالونه نړیدلی دی، د کور د وسېدو خونې نړیدلی دی، یعنی ډېر بد وضعیت کې دی. نو هیله ده چې دا دواړه لورې د سو وخت لپاره اوربانو کې د خلکو ته زمینه مساعده کړي چې هغه ووځي یا نور ولایتو ته ولاړ شي یا اطرافو ته ووځي، ولسوالیو ته چلته جنګونه نه وي او خوندي ځای ته ولاړ شي، در سو هلته مالونه خو دلته لوړ سول خو یوازې هلته سرونه بچ.
بله ډیره مننه. شغوښتنه ده که شکیلی خواهی ومنی او په نور دنیا کې هم داسې ده چې کله جګړه ډیره تیز وي او یو خوا هم نه بریالی کیږي نو بیا موقتی اوربند کوي، حداقل د ملکیانو دومره خیال ساتي، دومره توجه ملکیانو ته کوي چې هغوی حداقل خواړه ترلاسه کړي یا درمل ترلاسه کړي یا خپل سرونه وباسي. لنډې خبرتیا وروسته تاسو درنو اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې اعلانوم. او زموږ میلمانه دي مدني فعال او لیکوال ښاغلی شریف الله دوست، مدني فعال ښاغلی آغا محمد قریشی او د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی بلال احمد خپلواک.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ټلیفون شمیرې د 0992235340 بل شمیره د 0982255 د سکایپ له طریقه هم کولای شئ لمر سره تماسونی سي radio.azadi. اول د ټلیفون لاري یو اوریدونکو دی، تاسو ځان راو پیژنئ. ازادي رادیو مهربانی کوي صاحب، تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، خبري وکي. مهربانی کوي صاحب، شاید زما ژغ ناوري او دوی هم خبري نه کوي. د سکایپ لاري هم یو اوریدونکو لرو، تاسو ځان راو پیژنئ.
سلامونه او نیک هله محترم تاسو ته او تاسو ملمنو
سلامت اوسئ. مهربانی کوي، لکم زه
قبل نه اړیکې نیولې، موحدین خبرې کوم.
شه موحدین صاحب مهربانی.
مننه. لکه څنګه چې میلمنو ویلې، دغه د جګړې ور په هلمند کې ډیر شوی دی او متاسفانه چې ټول تلفات ملکی خلکو ته اوښتې دي. نو حداقل که نور څه نه وي، هغه د ملکی خلکو لپاره د یو ورځ یا یو څو ساعت ور بند وکړي چې د ملکی خلکو لپاره لارې خلاصې شي او دوی خپل زخمیان او مړي خپلو ځایونو ته ورسوي. نو دغه غوښتنه مې وه.
ډېره مننه موحدین صاحب. کور ودان بل اوریدونکو لرو، تاسو ځان راو پیژنئ. آزادي رادیو.
الو سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوي، لکم ځای خبري کوي.
پاتنه خبري کوم لغدنی ته ما دا هغه ارزو ده کوم اعلان چې سمې سعادت کړی چې با چې تاسو لکار او ته یا او خار خاری که مو دیر شدید جگره کهو ما دایی تی پلکاو لکاو خلق باسی لکار ولی تایی نوزی لکار و تایی دووزی آتی دوریال پو باغران که اپ مساکلان که وریا تالیبان پو دروالوی دی کوتا کوتا دی وریا دی ورسر معلومه کسی دایی لکاو لکاو خلق باسی اخدایی دایی خپلا واتا سو نفره لکار نسی استلا اخپلا اسکر و دا غای دیو باسی آتی دوریال لاتی باغران که اپ مساکلان که
بل اوریدونکو ته نوبت ورکو او خوشاله بشو چې د هلمند خپل اوسیدونکو ټلیفون وکي د خپل سترګو لیدلې حال بیان کړي. مهرباني کوي آزادي رادیو. مهرباني کوي د تاسو ټلیفون لکه چې قطع شو. خیر بل اوریدونکو هم لرو، ځان راو پیژنئ. آزادي رادیو د خبرونه ولایت په ولایت ده او هلمند ته ځانګړی ده. اوریدونکو لرو، ځان راو پیژنئ. متاسفانه چې د دوی ټلیفون قطع شو خو بل یو ته باور شو. ځان راو پیژنئ. رادیو لری شي، رادیو لری شي کینه بیا مجبوری شو چې تاسو ټلیفون قطع کو. رادیو لری شي لطفا. خبری ہو کہ
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامت اجازه ورکی چی دی هلمند خپل وسیدون کی ټلیفون وکي. تاسو دی کله دی کندوز نوبت راغی بیا تاسو ټلیفون وکي. کدی هلمند په ځانګړي ډول د لشکرګا وسیدون کی ټلیفون وکي نو خوشاله بسو. مهرباني کوي آزادي رادیو. ل رادیو لری شی لطفا کنی بیا مجبوری جو چی ستاسو تلفن قطع کن. خیر دوی هم لکه چه تلفن تا جواب نه وایو او د تلفن اواز هم ټیټ نکو د سکایپ لاري یا وریدون کای لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو
سروان سه محترم سلامونه تاسو ته هغه خواږه ملګری چې آزادی نه زما واست اواز ته غوګ دی او ټولو مینوالو ته خاص انګړي سلامونه کوم دا وخت
نیک مرغه مهرباني کوي مهرباني لکم زای
قربان دې شم سروان صاحب زه خو اسد الله صافیم د لغمان نیم رازم سروان ته ګوره هلمند چې موږ سمره فکر کو کنه د ډیرو غټو ولایتونو نه یو ولایت شمیرل کیږي چې سروان صاحب محترم دې ته قوي اداره پکې
الی اواز مو ناوریدل کیشي متاسفانه
پر دې سروان صاحب دما واس خو درزی سم
اواز مو راضی خو پمنس کې قطع کیږي ادامه ورکي
مننه سروان صاحب زما لن نظر دا د چالت پردی بچي وشل کیږي سارن سروان صاحب محترم ولی پختنه نشته دا چې قماندان د امنی او لسوال او دا ټول مونږ ته اسه دا رسنۍ او ته ټول ته بس دوکي ورکی چې هغه کې آرامي ده دا وسم زه د اردو سربازانو سره ملګرو دوستانو ته مونږ خپلوان دی ته په هلمند کې زنګونه مرته وهل سروان صاحب یې حالات ډیر خراب دي بس ورو عوام بمباری کی دغه مسلمانانه خو مسلمانې سوګ پختنه نه کې دی په خلکو سترګو کې
سای سډیر مننه کور ودان سلامت وسې یو بل اوریدونکو د ټلیفون لاري اورو بیا به ورشو ملمنو ته خبري وکي
سروان صاحب سلامونه تاسو تاسو ګران ملمنو ته سروان صاحب ته باورک د څو ورځې کې په فیسبوک او انټرنیټ کې موږ اورو تاسو سره دوسته ښه اورو دغور په څه اردو د کټالوګ د ځوانانو جرګیزه افغانانو جرګیزه پر څه پښتانه کټلام کېږي دا خو یو تاسو خپل ولسمتر غنی ملامت او چې څولې ونه کوي دا ولیا ز پر مخ راتون یاد دې جوړوم پرې څه کې بعد پر کنا کنا راغله پر اساس مخکې موضوع ته فرمان تا او زما د ملت سوال دی چې زهر فل دار اسما فل چې درنه وي ملت هغه سره ولا فل درنه دا او څه دې معلومي طالبان فل درنه د حکومت هغه وخت سره چې ځوانان ملنه شي څه فل ولایت یو
مننه ډیر مننه اواز مو ډیر وازینه دی خو هله چې زموږ ملمنه تاسو په خبرو پوښیوي بي اوس په ورشو ملمنو ته لومړی قریشی صاحب تاسو تبصره سره لومړی اوریدونکو خو دی اوربند غشتنه وکړه دا غشتنه خپلواک صاحب هم وکړه چې ادي اقل یو موقتی اوربند دوړه خو بي وکي دا چې فکر کوي چې دوړه خو په اوسنی حالت کې چې په کوم حالت چې فعلاً په لشکرګاه حاکم لپاره داسې حالت کې اوربند وومني
زه فکر نه کوم چې یو لنډمهاله اوربند یالته شونه وي او دواړه لوري ډیر په زور کې دي او هغه جګړه کوي او په دغه سیوه حالت کې فکر کوم لنډمهاله اوربند ممکن دی خو دغه ستونزه ورته په کندهار کې هم شته خو ممکن په یو څه تفاوت باندې دي ته ورته په بغلان کې دغه ستونزه ده او په د هیواد په ګوټ ګوټ کې دا مسله ده کچیرته موږ غواړو چې یو شی حل لري ته ورسې غواړو چې ټول افغانان په یو ځای ووي چې جګړه د حل لار نه ده کچیرته جګړه د حل لار وي تیر څلويشت کلونو کې به افغانانو ډېر څه ژوند لرلای شي خبره ده چې ټول لوري توافق وکړي او په دې باندې توافق وکړي چې د مذاکرې میز یو ځانګړي د حل لار ده او د مذاکرې پر میز باندې موږ یو حل لار ترې شدلای شو نو موږ ډېر امیدوار یو چې هم افغانستان کې سرتاسري اوربند وسی چ هم د هلمندیانو او هم د هر افغان سر خوندسي او هم په زمن کې د مذاکرات لاله مړه افغانستان د غوښتماله او بهراني جګړه او لنجه حل کو او یو باثباته یو 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 منظم سیستم ولرو چې ټول خلک پر راټول شي او ټول خلک قناه پر ولري
بله سلامت اوسه شغله دوست بل اوریدون کې مو ویل چې د په هلمند کې د میوان قلو اردو قماندان وو ویل چې خلق دی لشار ووسی د په نظر دا شغشتنه نه ده باید خپل اردو دی ووسی ځواکونه دی لشار ووسی فکر کوي چې دا مناسبه حل لار ده
یا زه اصلا جالب ده چې د ثانیت سره ګوري طالب وای وای ته حکومت ته صحیح سوځي حکومت وای د طالبان د صحیح عملاندغه خبرې دي دا ووس وصوله ساريان دي چې چیرې ولارسي پرمځکه باندې ځای نشته نو هغه ته د دې سایه سوز دا وای د دې سایه سوز او چیر ولارسي تاسو وګورئ دغه اوس په عمومي توګه شار وره کیږي دا اوس وګور شروع دی پر شار کې ورګل سوی نه دی دا وسم بلمبل بلیږي او دا چې څومره غزيږي او قرباني ولستي قرباني ولستي یا رنده بمباری دی یا رنده پیرونه دی یا ردول چدی دو دغه اصله ده لار نه اوس لګوره کچيري دا کمانډان صاحب دا خبره کی دو ته به امکانات لري نړیواله ټولنه به تر شاولاړي دغه خلکو ته پاره چې توا ووزه دغه رفر لشتر لږه یو خیمه لري چې هغه د باندې ووزي دا اوس په کوڅو کې د دیوالو سایه تناسي یا د یو درخت سایه تناسي ماشومان مریض دي د پر کبره کم ناروغي اخته دي خوراک نه لري تشاک نه لري د تشاک پاکي وبخو ډېر ده حتی د تشاکو به هم نه لري و چې ډوډۍ هم نه ورسیږي بیا هم حالته دغه سیمیز دودونه دي چې یو د بل لاس نیوي کې چې هغه وګولا ډوډۍ د دود شرکي په یو کور کې وکړي هم ستا دا خپل دغه ډېر لوی تجمع رکبر کم ناروغي او مریضوي لا ملکیږي او د وژ مهال د پاره خپل دا یو لوی ناورین رامنځته کوي د اوسه په ټوله کې پر نړیواله مرستندوی ټولونو ځاګ دی چې د خوراکي توکي واسطه د ناورین د پرختای ټولونو می ځاګ دی چې سرواغو د واسطه یو د ویټه په برخه کې او پر شکیلو غار مزاغ دی چې د ولست سره مال ته پام وکي او ولست نور قرباني نه کی
ډیر مننه شغله خپلواک دی ورستی او دونکو چې هغه هم خپلواک نمیشه او همیشله هرات ټلیفون کوي او همیشه هم دی طالبانو ننګ کوي دوی ویل چې ولسمشر غنی ملامت دی چې اوربان دی ونه مانو اصول یې ونه کړ او دا هم ویل چې هغه خوا چې پلای درنوي هغه خوا ته دی ټول واکو قدرت وروس پارل شي دا بل خوا دی لواک تیر شي او د په نظر وس طالبانو د طالبانو پله درنه د حکومت له حکومت تیر شي ورته دوی ته څه وایست تاسو مر سره موافق یاست بل احمد خپل واک صاحب
ډیرو بخش ما فکر وکړ بل چا سره
bale تاسو
خبرې کوي
مهرباني
او ډیرو بخش کتاسي وری بیا سوال تکرار کړئ
روسي اوریدونکو ویل چې ولسمشر غنی ملامت دی چې سولې ونه منله او بلې دا ویل چې هغه خوا چې پلای درنوي نو ابل خوا دی واک ور وسپري د په نظر طالبان د طالبانو پلای درنه ده حکومت له حکومت ته تیر شو طالبانو ته دی واک ور وسپري
دا به ممکن نه وي او دا به د حل لار نه وي چې طالبانو ته واک ور سپارل کیږي دلته موږ یو وردلرو دلته یو منظم سیستم سره یو منظم سیستم ته او پاس بل خبره ده چې دلته شل کاله خلکو قرباني ورکړي د بیان د ازادي لپاره د جمهوریت لپاره او نور د لاسراوړنې چې په دې حکومت کې ستا د دې لپاره ډېر قرباني ورکول شوی دی دا چې شل کاله بعد برته طالبان ته واک ورسول کیږي او عین هغه د شل کاله مخکې موضوع وي سره وش کاله مخکې چې طالبان تر صد قدرت وو نو بیا د شل کاله قرباني هیڅ معنی ونه درلودله نو شه خبره دا ده چې دواړه لوري په خپل منځ کې سره کښینی او توافق وکړي پر یو داسې حکومت باندې توافق وکړي چې د دواړو سره یو تر خپل غشتونه تیر شي او بل لوري تر خپل غشتونه تیر شي او یا کاغذ چې نسې کولای دوی دوا واکېنه موافقه ته دواړه لوري نه سره رسیدلې ځکه دا کتر خبرې وي چې دواړه سره کښینو سره سو میاشتې جریان وکړي خو تر اخیرم جنگ نور شد ته ومندې خو لستر اورن نه درلودله نو زما په نظر شه خبره ده چې وساد زیات سیستم وسه د طالبانو تر ولکې لاندې دي په خوکه طالبان دا ایده درلودله چې موږ شارونه یا ولسوالیان ټول د حکومت سره دي یکه انتخابات کې لري چې شتيږي نو دوی به د دبليو دوی په ګټه باندې ارته کېږي یا سیستم ګرځي د حکومت په لاس کې دي شه خبره بدایوي چې په سره په ټول ولسوالیو کې او په ټوکل کې په ولایتو کې انتخابات وسی داسې انتخابات وسی چې هغه شفاف وي او دغه څخه یو لوی جرګه جوړ شي او لوی جرګه د افغانستان د لپاره تصمیم ونیسي او د افغانستان سرنوشت هر وخت د افغانستان ولس خپل نه معلوم کړي د بهرنیانو معلومات لري هر وخت د وینانو په ځان تمام سوي دي او دلته هیڅ وکم په افغانستان کې نه غواړي چې دلته بهرنیان لاسوهنه وکړي. طالبان د دې څخه ډار لري چې په وسنی حکومت خارجان سپورټي نو دلته بهرنیان لاس به وي. بهرنیان دلته استخباراتي او نظامی او نور حضور دلته ولري. نو موږ هم دا نه غواړو، ولسونه هم دا نه غواړي. شاید حکومت کې بعضی کسان وغواړي، بعضی به نه غواړي. ښه خبره دا ده چې د ولسونو په لاس باندې قدرت ورکول سي، ولسونو ته د افغانستان د راتلونکي لپاره سرنوشت افغانستان ولس خپل وټاکي.
بله، نو آیا طالبان په انتخاباتو باور لري؟ خو همیشه انتخابات رد کړي دي.
خو طالبان زما په نظر په دې بے باور دي چې که ټول سیستم د حکومت سره وي او ارسه د حکومت سره وي، موږ ته د وسه په اطرافو په کلي کې ژوند کړی دی او هغه خلک زموږ څخه د اطرافو د کلي خلک راڅخه راضي وي. هغه د رای پور کولو بیخي نه پوهېږي، هغه په دې شي باندې یقین نه لري. هغه انتخابات څنګه راوځي؟ د شارو خلک رای استعمالوي او هغه اکثره د حکومت په ګټه باندې استعمالوي. نو زه وایم چې ټول خلک یعنی جبري سي د افغانستان ملت ته تقریبا در 50% اضافه خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي، چون چې په دې کې زیاته برخه د طالب تر ول کې لاندې د فشارو کې به یو لاس ملونه کسان ژوند کوي. نو افغانستان څلوېښت ملونه نفوذ لري.
ډېره مننه، مننه خپل واتساپ. اوس تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو ډېر خلک بې ځایه شوي هم دي په دې خبرونه کې، دا یادونه وشوه. او شاید ډېر خلک د هغو ساحو ته تللي وي چې د طالبانو په کنټرول کې دي، لکه ولسوالۍ. دوست صاحب، آیا په دې اړه معلومات لري چې د طالبانو ساحو ته چې خلک تللي دي، طالبانو له خلکو سره څه مرسته کړې ده؟ د خوراک، د سرپناه یا په بله برخه کې؟ اوس خو لکه څنګه چې مخکې خپلواک صاحب ویل، طالبان ډېری ساحې په کنټرول کې لري، بندرونه په کنټرول کې دي، ګمرکونه په کنټرول کې دي، ښه عواید هم لري.
دخلو څخه مونږ دې اوریدل چې د دوی سره د مرستې شوی، خو یو شی چې دی په غوښتمو کې اوس جګړه نشته او خلک کولی شي چې په کټه راووځي او عادي ژوند وکړي او کوم خپلوان چې لري د خواخوږي له مخې یو د بل سره مرسته وکړي.
بله، قریشی صاحب، ستاسو معلومات څه دي؟ آیا طالبان لکه دا ډول مرستې او یا نور عامل منفعه خدمات خلکو ته وړاندې کوي او کنه؟
سروان صاحب، تاسو پوهیږئ چې خدمات یو سیستم غواړي، یو اداره غواړي، مدیریت غواړي، منابع غواړي. دا ټول هغه مسایل دي چې عملا طالبان خلاص کې منابع هم وي، د هغوی د مدیریت توان اوس له دوی سره نشته. دوی نشي کولای چې په کلو باندو کې د روغتیا سیستم هغه سي معیاري مخدیوسي چې څنګه د خلکو اړتیا وي. دې تورته د معرف سیستم، دې تورته د نور سیستمونه، هغه سیستمونه چې هم په نیمجوان د ډاره باندې په کلو باندو کې فعال دي، هغه ماغه سیستمونه چې له پخوا څخه موجود و. لشتل لږه د خلکو غشتنه د ټولو څخه داده چې د عام خلکو ژوند هغه وخت مسلون کېدلی سي چې یو سرتاسري سولوي او یو سرتاسري ملي سیستم موجود وي چې د ټول خلکو پر توافق وي. هغه صورت کې بیا یو دولت کولای شي چې خدمات
خدمات. لیکن قریشی صاحب، یو خو سیده چې تاسو د کلینیکو پروژې خبره کوي، یو دا چې عاجل مرستې دي چې دولت په ځینو مواردو کې کوي یا نړیوالې مرستندوی مؤسسې کوي، سوال دا چې په دې برخه کې آیا دوی کومک کوي؟ خلکو ته غله ورکوي، خوراک ورکوي، سرپناه ورکوي په دې برخه کې؟ او دوی هر ولایت لپاره والی لري، ولسوال لري، دا شانې ټاکلې دي.
کلی او باندې کې هیڅ ډول خدمات نشته، یوازې یو ډول خدمات شته، هغه د سره صلیب نړیواله کمیټه پر کلو باندې کې چې څوک وژل کیږي، کاغه ملکی دي، کنيزامي دي او که غیر نظامی دي، هغه په مرکزونو کې خلوي تخپل ځای کوي. همدا یو خدمت شته چې مړی ورسول چې هغه هم پر وخت باندې رسول کیږي، کله کله داسې وي چې بخې مړ بوی نیولې به دوی انتقال کوي. همدا یو خدمت شته، بل هیڅ ډول خدمت د عامو خلکو لپاره نه وړاندې کیږي.
بله، ډیره مننه. خپلواک صاحب، تاسو ته درګرځم، څه اټکل کوي چې د هلمند د خوسند مرکز دا جنگ به په لنډو ورځو کې پای ته ورسیږي؟
دا که رول اره ډاله ده دغه لپاره جنگ کوي چې بریا ته به ورسیږي، زه فکر نه کوم چې دا به ممکن وي، ځکه د مخزم توجه وسه دغه تعوشت د لشکرګاه تعوشت ده چې هغه یو د کمانډویز واکونه یو ورځ لري وو، هغه وسم دلته ځای پر ځای دی. او که جنگ نور هم شه د ممی شاید نور کسان راو ستورسي و انمنت، نو او طالبان هم د تخپل ټول زورې ازموي چې باید دغه دوی د لشکرګاه شهر ونیسي. نو که نیست هم هر داله بریات رسیه که کمی به کیجی پا لشکرگاه که نو هغه با پردیر غاچ قربانی بینی وی هم به خپل هغه قربانی ورکی هم به هم و لسونه پوشی که دیر قربانی وینی خو در لشکرگاه خلق خصوصا نحل در سو نفر کماندانان چی دی چه هغه در دغه سره چی طالبان هم که در کسان ونیسی جوانیه ونیسی همیش مخ نظر جواندی نپریردی خو هغه کسان د خپل سب دیتا ایشی دی چی مجر به دره سات پری جنگی رو ترسو جواندیه نو که هغه دومره قدر مقاومت کوي ځکه ډیر بد فشارونه پر لشکرګاه باندې راغله دا څو ورځې ډیر فشارونه راغله چې هغه نه تسلیم سولهونه جنگ پرې شوې نو اوس هم د مطمئنې مې چې هغه تر هغه ساته پورې د خپل وین تر اخري ساتي پورې د مخالفینو سره جنگیږي خپل د مقابل لوري سره جنگیږي په اسانۍ سره نور پرې دی او که طالب هم باسي اوس حکومت په زور باندې زه فکر نه کوم چې په اسانۍ سره دی ووځي طالب ځکه په کورو کې دی پردی سوی دی په ټول ښار کې دوی دغه سوی دی ځایونه یې ځان ته نیولي دي دغه ځای څخه یې په جنګ ایستل ډېره ستونزمنه خبره ده ډېر مشکل به وي نو که چیرې خپله همداسې که فشار باندې راشي همدغسې ښار پرېږدي هم به د دوی لپاره ګټه وي هم به د ولسونه نه وي پکښې کې زیانمن شوي ځکه په ښار کې جنګ د ولسونو د تباهۍ لامل ګرځي ولسونو ډېر زیان پکښې کې ویني نو ښه خبره دا ده که حکومت نه پرېږدي لشکرګاه طالب تر شا سي او داسې برته پرېږدي
بله ډېر مننه قریشي صاحب ستاسو اټکل سره چې په لنډو ورځو کې به د لشکرګاه جنګ ختم شي او که فکر کوئ چې تر هغه پورې به دواړه خواوې جنګ ته دوام ورکړي چې ټول ښار لوټه لوټه شي
دا د دواړو نورو په امکانات پورې اړه لري ځکه کومه چې تاسو سره خطرناکه جګړه غوډه چې هغه د کلو باندې کوي او یا د خلکو په کورونو کوي دغه ډول جګړه چې کوڅه په کوڅه باندې جګړه وي کور په کور جګړه وي او مارکیټ په مارکیټ باندې جګړه وي او اکثریت کې مې سمایونه باندې فرصت شي نو زه فکر کوم چې ژر امید نشته چې دا جګړه به پای ته رسیږي خو احتمال شته چې د دوه اونیو په اوږدو کې به دغه مسله یو طرف ته شي او په لشکرګاه کې بلښت لږه بیا خلک خپل کورونه ترې راستانه شي
بله ډیر مننه او دو صاحب تاسو ته اټکل کوي تاسو هم له شاغلو خپلواک او قریشي سره موافق یاست که بل نظر لري
تر اوسه پرې خو چې په صحنه وینو په صحنه کې شکیل غاړي ټول په ډیر شدت روان دي او ټول د بری لپاره خپل حد الوس توان کوي خو بیا به چې دغه د وس او د دې د توان شدت او خفت دا پر ولس باندې مصرفیږي شبلګه موږ د نن سهار ور دي چې تر اوسه پرې د لشکرګاه شار په زوري کې د صابری مارکیټ چې د کالونو نور دا وسم روان دي دا ور دا دي نو کته غره کوم حالت وي چې دواړه کوشش کوي د خپل بریا لپاره او هیڅ تن نه یږدي نو دا 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 به نور پیچلې کیږي دا جنگ به نور پیچلې کیږي او ځان دی ولست راسیږي نو زموږ پر شکیلو غاړو ځاګ دادی چې افغانان یې راسی یو پر بل باندې زړه سوی ولرو که اوس به حال ور باندې سکولای نشتر لږه پوری دغه سی د وی ورځ یا دوه ورځ یا درو ورځ لپاره یو ور باندې وسی ترڅو دا کسان عام ولست یو څنډې ته سي او مساره نشتر لږه خوندې سي مال خو هغه دی وسم لولو پاتیږي او د دې به هیڅ کوم د دې ځان
ډېر مننه
تاوادې څو کوم تاوادې کې په فاشنې سره
سلامت اوسې خپلواک صاحب طالبانو مخکې کندوز شهر د لند وخت لپاره نیولای دی فرای هم دی ډېر لند وخت لپاره ونیولای لیکن کله چې پوښول چې نشي ساتلې تریو وتل لیکن څه فکر کوي چې لشکرګاه د دوی لپاره څومره اهمیت لري خصوصا ک په داسې شکل سره دوی نیسی یا د دولت لپاره څه مهمه ده ک ټول اتیا فیصد نیوی فیصد هلمند طالبانو نیولای دی او نو دا یو لشکرګاه شهر چې د دوی په لاس کې وینو څه اهمیت ورته لري
لشکرګاه هلمند ولایت چې دی د افغانستان له سمه برخه تشکیل وی د مساحت له نظر او ډیره ستراتیژیکه سیمه ده نو په دې خاطر باندې حکومت هم نه غواړي چې هغه سیمه یې د لاس اور کې باید پراغه که پر ټول هلمند باندې نوی یوازې لشکرګاه شهر باندې دوی حکیمي چې ترسو د ولایت نوم باندې یاد دي چې د ولایت مرکز زموږ په لاس کې دي او د طالبان لپاره مهمه سیمه ده چې ځکه دوی اکثره هغه دغه ځای څخه دي د طالبان او طالب چې دی نصری سرچینه هم د هلمند څخه اخیستل کیږي. نو په دې خاطر باندې دوی چې کوم نور ولایتونه لکه کندوز ولایت مثال تاور کی، فراه ولایت او بادغیس ولایت ور دي مثال تاور کی، هغه داسې و چې یوازې طالبان ته شار پر رااله په شار کې کوم هدف ترلودي، باید دوی کې ما بسونه مات کړل هغه هدف او لشکرګاه چې دی لشکرګاه دی د فار ډیر ستراتیژیک سیمه ده. او لشکرګاه ما په نظر دی لکه څنګه ولسوالۍ چې د لشکرګاه ټول سکوت کړل دي دروسه پر هغه باندې حاکمیت لري، نو دی غواړي د لشکرګاه شهر هم سکوت کړي د هغه خاصخه د حکومت د غره ټول کې حکومت په هلمند کې ماونه وسیږي. نو دا غوښته خبره دی د لشکرګاه خپل تشکیلونه جوړوي، پر کندهار به پلان وي، زابل به پلان وي، نور ولایتو باندې راځي به دا چې تاسو دا خاصخه د غره ټول وي. نو ډیر مهم ولایت دی، د دوی لپاره لشکرګاه ډیر مهم ځای استعماله.
بله ډیر مننه د سیاسي چارو شنند شاغله بلال احمد خپلواک، مدني فعال شاغله آغا محمد قریشی، او عبدالرز مدني فعال او لیکوال شاغله شریف الله دوست چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم ډیر منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او خبرونه مو اوریدل. په بل سات کې به ظریف نظر وي در سره بل خبرونه سری پل او همدارس بامیان ولایتونو ته ځانګړې ده.
دنیا حکم چل ان کو خلقو ایٹم بم طاقت لگ ان کو خلقو دنیا زموں گا یو شریک کلے دے زموں پکلی کی شرم چھوڑ وئی زموں پکلی کی شرم چھوڑ وئی زموں پکلی کی شرم چھوڑ وئی زموں پکلی شرم جوڑوئی زمون پکلی کی شرم جوڑوئی زمون پکلی کی شرم جوڑوئی زمون پکلی کی شرم جوڑوئی.
The leaders of the world, the possessors of atomic power, this world is our shared village. Don't bring violence to it. Why break the silence in it? Please don't break the silence in it. Please don't break the silence in it.
دخپل هر سو ده بس په خاطر ژوند لسن نا سزا مور کوي دنوی ژوند دنوی فکر پټال که غلام تصور مزنګ کوي مونږ خوب نو ل تصویر جوړو زمون دلاس قلم مور زوي زمون پکلي کې شرم جوړوي زمون پکلی کی 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 شرم جوړوي.
Just for your own greed and lust, don't punish innocent lives, children, mothers and wives. Don't give slavery to our liberal thoughts, withdrawing new dreams and hopes. Why are you snatching that pen from our hands, destroying our lands?
رنگو نور تخلا گانو دنیا لگی لگی فضا کے مبدل وئی دا داد کلونو ما شمانو زانگو دسرو بادونو پڑیر موت روئے داد نازونو ادا گانو نڑے دبدرنگی پتڑو ما خڑوئے زمون پکلی کے شرم جوڑوئے زمون پکلی کے شرم جوڑوئے زمون پکلی کے شرم جوڑوئے